أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العلي العظيم. دغه آیات کریمه د سورۃ اعراف یو سلوش پر سلوشتم آیات دی. په مخکې آیاتو کې الله عز وجل د تورات د نزول خبره وکړه. الله تعالی او حضرت موسی علیه السلام ته د تورات کتاب ورکی او د تورات په کتاب کې بیان د هر شی موجود و، یعنی د ژوندانه ټول احکام موجود و. او همدا ډول الله عز وجل په مخکنیو آیاتو کې هغه نعمتونه چې پر بني اسرائیل قوم باندې یې وکړل هغه یې بیان کړل، او کم قوم چې یې د دې په وجه یا د هغو د بدو اعمالو په وجه حلاک دي د هغه قوم بیان یې وکړي. د دغه واقعې په منځ کې یوه بله خبره کیږي. هغه خبره دا ده چې الله تعالی فرمایي وایي دغه موعظه، دغه احکام، دغه د ژوندانه اصول و قوانین چې ما موسی علیه السلام ته ورکړل د دې لپاره چې د ده قوم یې په خپل ژوندانه کې عملي کړي. زما قانون داسې دی، هر قوم هر ملت ته چې دین ورکم اصول ورکم که یې چیرې دوی ونه مني د الله تعالی احسانونه او نعمتونه او هغه نشانې و معجزې دا ونه مني، نو الله تعالی فرمایي وایي زه یې زړونه ځینې را اړوم، زړونه یې اړوم. د زړونو اړولو تاوان بچی وي، د زړو اړولو تاوان دا دی چې کله د چا زړه واغوښتی بیا هیڅکله حق ورته حق نه معلومیږي، باطل ورته حق معلومیږي او حق ورته باطل معلومیږي. او هر څوک چې په دغه فتنه باندې اخته شو نو په دنیا کې به یې هم ژوند د مصیبتونو ډک وي او په آخرت کې به هم د سختو عذابو سره مخ وي. څوک چې د الله تعالی په احکامو باندې تکذیب کوي، یعنی هغه درواغ بولي، کبر کوي، تکبر کوي، د تکبر په وړاندې د الله عز وجل قانون داسې دی چې د داسې کسانو زړونه به الله اړوي، د متکبرینو زړونه به الله اړوي. د زړو اوښتلو خبره نو دا ده چې بیا به ټول عمر د حق څخه د چا سترګې اوښتې وي، حق به ورته باطل معلومیږي. دا ښکاره خبره ده، په دې لوی هم پوهیږي، کوچنی هم پوهیږي، چې یو څوک به دغه سرحد ته ورسېدی چې حق ورته باطل معلوم شو، باطل ورته حق معلوم شو، دا سړی په ټول عمر باندې پر خیر نشي پیښېدلی. ولې؟ خو ټول عمر ګټه په حق کې وي، دا هر چا ته معلومه ده، لوی ته هم معلومه ده، کوچنی ته هم معلومه ده، پوه ناپوه نر و ښځې ټولو ته معلومه ده چې ګټه په حق کې ده او تاوان په باطل کې دی. دی حق پرېږدي باطل ته ځي، په کوم شي کې چې ګټه ده هغه پرېږدي، په کوم شي کې چې تاوان دی هغه عملي کوي. دا د تکبر نتیجه ده. څوک چې کبر او تکبر وکړي الله تعالی دغسې ورسره کوي. همدا وجه ده چې علماو لیکلي دي وایي کبر دا د انسان سره نه ښایي، ځکه کبر تر انسان لوړه خبره ده. الله تعالی په قرآن کریم کې بل ځای فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا، ای انسان په خیال او په غرور او په کبر باندې په مځکه کې مه ګرځه، ای انسان ته ډیر ضعیف یې، ډیر ناتوانه یې. داس چا سره کبر لوی کول چې ورسره شایي نه، دی په ناحق باندې کبر او لوی کی دا مناسب نه ده. هر چا که کبر او لوی کول دا خاتمه به پر بد وي، یعنی دا چې په ژوندانه کې د هر چا لپاره الله تعالی علامې پیدا کړې دي چې څوک به جنتی وي، څوک به دوزخی وي. خو که په چا کې د کبر ماده موجوده وه، تکبر لوی کول دغه کبر او لوی دا د دې علامه ده چې د ده خاتمه به بده وي. دی به د نیکو اعمالو لاس اخلي، دی به د بدو اعمالو شروع کوي او اخر به بې ایمانه تر دنیا تیریږي. دا د کبر او تکبر هغه بده نتیجه ده. نو په دې وجه باندې علمای کرام لیکي وایي تاسو د کبر او د تکبر څخه لیرې اوسېږئ.
یو خبره داسته کچیر تا یو متکبر انسان ولیدی او د متکبر انسان سره دی عاجزی وکړل نو دا کس نور پر خپل کبر او تکبر باندې ټینګیش کړي. چیر متکبر انسان ولیدی د متکبر انسان په وړاندې تکبر د عین عاجزی ده. التکبر مع المتکبرین تواضع. کچیر تا د متکبرینو سره تکبر وکړي د ده د بې پروا ژوندانه په وړاندې ته هم بې پروا واوسېږې. د عین عاجزی ده. ته عجز د عوامو خلکو سره وکړه، د ناتوانو خلکو سره یې وکړه، د ښو خلکو سره عجز و عاجزي ځان تر هغو ټیټ معلوم کړه. خو هر کله که دې یو متکبر ولیدې چې سږمې یې په هوا نیولې وې، هېڅ مه ورته ګوره. د هغه په وړاندې ته هم متکبر واوسېږه، ځکه که چېرې ته د هغه په وړاندې تکبر ونه کړې، عاجزي اختیار کړې. دی دا فکر کوي چې ونا زه خو نو یو غټ څوک یم، زه یقینا د دې مقام لایق یم، لهذا دا خلک دغه دې زما په وړاندې عاجزه کوي. د داسې چا سره به عاجزي نه کوي. حاصل و خلاصه ده الله تعالی په دې آیت کریمه کې د فن او د موعظې په ډول دا خبره کوي، وایي تکبر که چا وکړي الله تعالی به دغه سزا ولا ورکړي چې زړونه به یې واړي. یوه خبره ده. او دوهمه خبره ده چې د هر چا زړه چې واوښتي بیا به د داسې چا په ژوندانه کې خوند نه وي او نه به یې د آخرت په ژوندانه کې خوند وي. راځو د آیات ترجمې ته. الله عز وجل فرمایي سأصرف جردي چې زه به وګرځوم عن آیاتي د آیاتونو خپلو څخه الذین هغه کسان به وګرځوم یتکبرون چې دی کبر کی فی الارض په ځمکه کې څوک چې تکبر کوونکي دي د هغو هغه کسان به زه وګرځوم او دا تکبر چې دی کی بغیر الحق فنا حق سره. انسانان خو ډېر عاجزه دي، ډېر ناتوانه دي، هیڅ نه شایي، هیڅ مناسبه نه ده، هیڅ حق نه لري چې څوک په ځمکه کې تکبر وکړي. نو کله چې د چا ګرځېدنه د حق څخه وسوه، څوک چې د حق څخه وګرځېدل، نو اثر به څه وي؟ الله تعالی فرمایي وایي اثر به یې دا وي وإن يروا كثير ديوبين كل آية هر دولة معجزة لا يؤمنون دي إيمان نراوري بيها بدي معجزة بندي أثر بيتاوي چه لده زنب داس بنسي چه هر دول معجزة دا الله تعالى دا قدرت ويني هر دول دا الله تعالى دا قدرت مشاني ويني بيابا هيتس كلا أو هيتس كلا دا دزل دي خواتنا راوري وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا بل أثر بيتاوي وإن يروا كثير ديوبين سبيل الرشد لار ده هداية لا يتخذوه ديبن نسي ده لار سبيلا فلار سرا ده هداية لار ويني ديب ده لار ننسي يعني ده هداية پر لار ده حق پر لار بنز أو وإن يروا سبيل الغي وإن يروا كثير ديوبين سبيل الغي لار ده گمراهي يتخذو ديبن نسي هو ده لار ده گمراهي سبيلا فلار سرا کچیر د گمراهی لار وویني نو ډېر چابک باغ د گمراهی لار نیسي هغه به ټینګوي پر چپا به روان وي. یعنی دا چې حق ورته ښکاره شي هغه باندې به یې سترګې کوچي نه به یې کړي، که د باطل لار ورته ښکاره شي چابک په خوښۍ په ځغاسته ځغاسته به بیا پر هغه د کوژوالي پر لار د دلالت پر لار باندې روان وي. ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین. دا الله تعالی سزا ورکړه او دا سزا نه حق نه ده ورکړی. ذالک دغه کار چې دی بی په سبب د دې دی چې ان فتاک اکثر هم دی کذبو دی نسبت د درواغو وکړي بی آیاتنا و آیاتونو ته زموږ آیاتونه یا تکوینی آیاتونه چې د هغه څخه د الله تعالی د قدرت نشانی دي او یا د قرآن آیاتونه د الله عز وجل احکام دا یې درواغ وګڼل، الله تعالی دا سزا ورکړه. وکانو دی سوه عن هذا دغ آياتون سخ غافلين غافل او نا خبر تسو غوري په دنیا کې د خلق په بیلو بیلو عذابونو باندې اختوي. یو عذاب د الله تعالی د دې کتاب لیکلی دی الله تعالی چې خپل عذابونه ورکی ډول ډول عذابونه وي، ځینې داسې عذابونه چې دی نه پوهیږي. یو عذاب هم دغه دی چې دی په خپل کور کې گزاره کی، په بازار کې گزاره کی، په تجارت او معامله کې گزاره کی. دا طبیعت ایدان سے جوړ وی چې د هیچا سره نه چیلیږي. هر څوک چور سره مخ سی بس دې دان کا سخه کرک کی هغه کس بد د سخه کرک کی د ډیر لند وخت پر اتک سره بد د ودا غثر ما وی اختلاف فقیر او محل کی بټو ل خلق دې بد چلا و بوله. دا هم یو ډول عذاب دی چلا تعالی یو چاته وای. ذکر طبیعت ایدان سے جوړ وی چې څوک یو کار کی هغه ته بد معلومیږي، که شکار کی هم بدو تمال میشه کبد کار کی هم بدو تمال میشه د چخپل هر ډول کار کی که شکار کی کبد کار کی دا شو تمال میشه دا یو عذاب دی چې الله تعالی چاته ور دا په دنیا کې د الله تعالی سزا د چی و متکبرینو انسانانو ته الله ورکی داسې طبیعت ورکی چې بس حق و تباطل مال میشه باطل و حق مال میشه داسې څه کوي چې د خلکو نفرت ځینې کیږي کرکې ځینې کیږي خلک چې کم کارونه کوي د ده کرکو نفرت ځینې کیږي په زړه کې سره خوړل کیږي ټول خلکو د ده تابع کیدای نشي نو بالاخره لیونتوب ورولویشي دا متکبرو انسانانو ته الله دا سزا ورکوي سره د دې چې خاتمه به یې هم پر بده وي اوس په دا پسې آیت کریمه کې د هغه متکبرونو انسانانو لپاره د قیامت سزا هم شي والذین هغه کسان کذبوا چې نسبت ته درواغو کوي بآیاتنا په آیاتونو سره زموږ ولقاء الآخرة په ملاقات سره د آخرت دا متکبران انسانان به آخر داسې جوړیږي چې ټول آیات الله تعالی عز وجل ټول آیاتونه دا به نه مني د آخرت ملاقات به نه مني نو دې ته به الله تعالی سزا د آخرت دا ورکوي حبطت ساقط بس اعمالهم عملونه د دې په دنیا کې چې دکته لږ عمل کړی دی کې ډېر عمل کړی دی کې خوروار کړی دی کې مثقال کړی دی حتما هر سړی یو ډول فکر لري د خپل آخرت لپاره یو ډول کار کوي یا لږ عمل یا ډېر عمل الله تعالی فرمایي وایي دغه نیک اعمال چې کړي دي دا به ټوله زه ورمحوه کړم هېڅ به نه قبلوم ور وبې غورځوم ساقط به سي له منځه به ولاړ سي حال یو جزونه جزا به ور نه کړل سي الا خو بیا ور کړل سي ما ده عملونو کانو چې ودی عملون دی کول په دنیا کې چې عملونه کړی دا غو سزا به ورکول شي ظلم نه ور سره کیش واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له هو دا په تمابس کې الله تعالی د پاندې و خبره وکړل بیرته واقعي ترازو د موسی علی السلام چې څه شروع و کستا سو په یاد دی د موسی علی السلام چې ستر دې ځای را ورسېد چې موسی علی السلام الله تعالی د تورات کتاب ورکی او تختو لیکلی و موسی علیه السلام لارا رسیدلی نه و چې تر شا یې قوم یوه کږه لاره اختیار کړل هغه کږه لاره دا وه چې د ده په قوم کې یو کس و سامری نومېدی دا په عقیده کې څه سره کمزوری کس و خو د بني اسرائیل قوم په منځ کې یو مخور سړی و مشهور سړی و دغه سامری یو کار کړی و هغه کار دا و چې کله دوی پر بحر قلزم راپریوتل د جبرائیل علیه السلام آس چې د جنت څخه راویستلی و دغه سامری لیدلی و د لیدلو ترتیب یې هم داسې و شک هم د په دې وجه په رسېدلی و چې دغه د جبرائیل علیه السلام آس چې د جنت څخه راویستلی و هر ځای چې قدم به کښېښوي هغه ځای به راشین شو دوی پوه شو چې د آس د پښو په خاوره کې یو ډول تاثیر شته نو کله چې د جبرائیل علیه السلام آس یو ځای تیرېدی دی په پسې شو هغه آس به پښه پورته کړل ده به یو دم د هغې څخه خاوره راواخېسته هغه خاوره یې سره جمع کړل په یو بوتل کې واچول کله چې موسی علیه السلام کوهی تور ته ولاړی موسی علیه السلام د یوې میاشتې وعده ورسره کړې وه هلته یې یوه میاشت اعتکاف وکړي خو الله تعالی امر کړي چې لس ورځې نور هم اعتکاف وکړه لس ورځې نورې تیرې کړې ده یو دم غږ وکړي ویل ای بني اسرائیلو ایز ما قومه تاسو چې د کفتیانو څخه کومې حلې ګیڼې سره زر او سپین زر راوړی دي دا ټول ما ته راجمع کړي دا خو تاسو د کفتیانو څخه راوتښتول دا تاسو ته جایز نه دي دا تاسو ته حرام دي بني اسرائیل چې کله د خپل قوم څخه راوتل د مصر څخه راوتل نو دا ښځو یې د کفتیانو ښځو ته وویل چې په موږ کې ودونه دي تاسو دا ستاسو زر او ګیڼې راکړي کفتانو شوزو ټول و دې بني اسرائیل شوزو ته د غزر او زیوار په قد دی ویش په استعمال د فار او ستوري و بني اسرائیل قوم دې نه راوړ په بهانه یې نه راوړ د سامری ورته ویل چې د غسر زر او سپید زر دا چې تاسو په بهانه د دې کفتانو څخه اخیستې دي د کفتانو قوم خو لاړی حالات شو دا شان استعمال تاسو ته حرام دي تاسو راوړی ټول ماته بني اسرائیل هم یو دم چابک چابک هغه زر یې سره راټول کړل دغه سامری زرګرو د ټول زر یې واخیستل ویلې کړل یو ګیلګۍ یې ځینې جوړ د غوایي بچی تاسو یو جسد یې جوړ کړي چې بس د غوایي بچي ته ورته و لکه ګیلګۍ غوندې بیا یې هغه خاوره چې ده پټه کړې وه هغه یې راواخیستل و پکښې پوی یې کړل هغه ګیلګۍ نارې یې شروع کړلې ږغ پکښې شروع شو خلکو چې یو دم دا ګیلګۍ ته وکتل چې اوه د زورو څخه ګیلګۍ جوړ دي او نارې وي سامری ږغ وکړي ول از ما قومه راسی راجمسی راسی تاسو ته خدای در پیدا کړی دی موسی علی السلام وزن دی دی خدای ځنه ورت دی ګوره چې کتاب لا راوړی پہلا نه راوړی تاسو راسی خدای داری دلته خپل راغلی دی دا میری چې دا نارا وکړل د بنی اسرائیل قوم ټول را جمع شو، شپږ لکه نفر وه. هارون علیه السلام یو دم دعوت شروع کړي چې ای زما قومه، دا خدای نه دی، دا یو ګیلګی دی او هغه هم د زرو څخه جوړ دی. تش ساده خبرې د چا سره نسي کولی، که یو څوک ماتیي خپل ځان دفاع نسي کولی او دلیل نسي ویلی. داسې یو شی چې انسان ته محتاج وي، انسان ورباندې قادر وي، دا خدای نه دی، د دې څخه لرې پاته سي. قوم یې دوې ډلې شو، نیمای قوم د هارون علیه السلام تابعداران شوه، نیمای قوم د سامری تابعداران شوه، او پر ګیلګي باندې ایمان راوړي، ګیلګی خدای وباري. موسی علیه السلام هلته چې تورات قربانی نازل سوی و، د سیر روان رالی، کله چې خپل قوم ته راورسېدی، قوم یې په دې بدبختي باندې اخته و. نو اول وارې خپل قوم ته مخاطب شو، خپل قوم ته وویل ای زما قومه، تاسې دومره کمزوري خلک یاست، تاسو د یو داسې چا عبادت کوئ چې هغه ساده خبرې نسي کولی، د ځان دفاع نسي کولی، او خوړلو څښل نسي کولی، د ځانه څه شر نسي لرې کولی، ځان ته خیر نسي راوړلی. ای زما قومه، تاسو ته به څه خیر راوړي؟ یو څوک چې د خپل ځان څخه شر نسي لرې کولی، ساده خبرې نسي کولی، خوړلو څښل نسي کولی، نو خدای خو دې ته ویل کېږي چې سړي ته خیر راوړي او د شر څخه یې وساتي. دا ګیلګۍ به تاسو ته څه خیر راوړي؟ دغه ګیلګۍ به تاسو د کوم شر څخه وژغوري؟ قوم یې په خپل قصور باندې پوه شو چې موږ غلطه کړې ده. بیا و خپل ورور ته مخاطب شو، حضرت هارون علیه السلام، هغه یې تر سر تر ویښتانو ونیوی، راکشه کړي خپل ځان، ویل ای هارونه، ما ته د دې لپاره پرې ایښې وې چې ته دعوت وچلوه، دا خپل قوم د ګمراهۍ راوساته. زه چې ولاړم تا سم دعوت نه دی چلولې. وګوره چې نیم قوم دا څه کافران جوړ شوي دي. هارون علیه السلام ورته وویل ای زما د مور زویه، ای ابن امي. هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دا سره مورنی ورونه وه، پلار ای بیل و مور ای ایوا وه. ای ابن امي، ای زما د مور زویه، ای زما وروره، ته دغه زما دشمنان دا پر ما باندې مه خندوه او ته هغه مه خوشحاله کوه. ما خپل پوره کوشش وکړي، دا قوم پر ما دومره غالب شو، نږدې دا و چې زه یې وژلی وای. دوی چې کافران شوي دي، دا زما د بې پروایۍ څخه نه دي، داسې نه دي چې زما بې پروایي کړې ده، ځان مې نه دي ستړی کړی، زحمت مې نه دي ایستلی، د بې پروایۍ په وجه باندې دي راڅخه ګمراهان شول، بلکې ما پوره کوشش وکړي، ټولې ستړیاوې مې په کار واچولې، نږدې دا و چې دوی ما ووژني. نو ځکه مې دوی پرېښول، نیم قوم کافران جوړ شو. الله عز وجل په دغه آیاتونو کې دغه واقعه بیانوي، څومره چې موږ بیان کړل آیاتونه ترجمه کوو، وروسته چې الله تعالی څه بیانوي هغه به وروسته ګورو. واتخذ قوم موسى من بعده، واتخذ او ونیول قوم موسى، قوم د موسى علیه السلام، من بعده، وروسته تر موسى علیه السلام. موسى علیه السلام چې کله په کوه تور کې وو، هلته په اعتکاف باندې اخته و، د الله تعالی سره په راز و ناز باندې اخته و، د ده قوم د ده تر شا ونیول. چه شی ونیول؟ من حلیهم، د گیڼو، د سرو زرو، د سپینو زرو څخه، د دې عجلا ګیلګۍ، جسدا، چې یو غالب و، یو کالبت و، او له دغه ګیلګۍ لره قوار د غوایو غوندې نارې وې. سامری جوړ کړي د زرو څخه، هغه خاورې پکښې پو کړل، نارې یې ونې، د غوایو ږغ پکښې پیدا شو. کله چې د غوایو ږغ پکښې پیدا شو، الله تعالی یې حکایت کړي، الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. الله عز وجل فرمایي، وایي د دې جهالت تر دغه اندازې پورې و چې عقل او فکر سمجھ یې له منځه تللی و. الم یرو، آیا دوی نه کتل چې ان په تحقیق سره هو دغه ګیلګۍ لا یکلمهم، د دې سره خبرې نشي کولی، ولا یهدیهم، او نه دوی ته ښوولی چې سبیلا لار. اتخذوه وکانو ظالمین، اتخذوه، او دوی ونیوی په خدایی باندې، په معبود باندې یې ونیوی، هو دغه ګیلګۍ، وکانو، دوی و ظالمین، ظالمان و، ظلم یې پر ځان باندې کاوه. الله تعالی ته خو تاوان نه سوای رسولی، نه د الله تعالی پیغمبر او قانون ته تاوان رسولی سوای، یوازې پر خپل ځان باندې ظلم کوونکي وه چې دغه ګیلګۍ چې دوی ته نه لار ښوولی شه، د دوی سره خبرې کولی شي، نه د دوی سره مرسته کولی شي، دا یې خپل معبود وګاڼه، یعنی خدای یې وباله، ټول عبادت ورته شروع. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا، بیا کله موسی علیه السلام را لې او دوی ته یې د هدایت خبرې وکړه، دوی پوه شوه چې دوی پر غلطه تللي دي. ولما هر کله سقط، چې ښکاره شوه فی ایدیهم، په لاسو کې د دوی وغورځول شول، پښیماني فی ایدیهم، په لاسو کې د دوی، د دوی په لاسو کې پښیماني ښکاره شوه. د دې مقصد دا دی، کله چې یو څوک پښیمانه شي، د لاسونو سره ومږي وای الله کاشکې مې دا کار نه وای کړی. نو په عربي ژبه کې داسې اصطلاح ده ولما سوقط فی ایدیهم، یعنی دا چې کله د دوی په لاسو کې پښیماني وغورځول سي، یعنی د هغه اثراتو علائمو څخه معلومه سي چې دی پر خپل عمل پښیمانه دي، ورپسې چې اول علامې ښکاره شوې د علامه د ښکاره کېدو څخه وروسته نو بیا خبرې دی وکړي. دا په اجمالي ډول الله یو ځل اعلانوي چې دوی پښیمانه شول، وروسته بیا په تفصیلي ډول وایي چې موسی علیه السلام تفصیلي خبره ورسره وکړه بیا دوی پښیمانه شول. ولما هر کله سوقته چې وغورځول شول فی ایدیهم، په لاسو کې د دوی پښیمانی، یعنی پښیمانی علامې باندې ښکاره شوې. ورأوا او دوی ولیدل چې ان فتاک اکثرهم دی قد فتاک اکثر ضلوا دوی گمراهان شوي دي. د دې وروسته نو قالو دوی وویل لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین. قالو دوی وویل لئن لم یرحمنا، کچیر الله رحمونه کی پر موږ باندې، لئن لم یرحمنا کچیر رحمونه کی پر موږ باندې، ربنا رب زموږ لا خامخا الا بشرت دې خبرې لم یرحمنا کچیر رحمونه کی پر موږ باندې، ربنا رب زموږ ويغفر لنا او مغفرت ونکی موږ ته، لا خامخا نكونن موږ بس خامخا من الخاسرین، بسخت توانیانو څخه بس. مخکې له الله تعالی یو ځل په اجمالي ډول بیان وکړي چې دوی خو پښیمانه کېږي او پښیمانه سوه، اوس تفصیلي خبره الله تعالی کوي. ولما هر کله رجع چې راوګرځېدې موسی، موسی علیه السلام کوی ترته خو تللی دي، د دېرشو ورځو پر ځای څلوېښت ورځې اعتکاف د الله په حکم کړی دي، الله تعالی په تختو باندې لیکلی تورات ورکړی دي. کله چې د هغې خوا څخه رالی، ولما هر کله رجع چې راوګرځېدې موسی، موسی علیه السلام الی قومه وقوم خبلت غضبان فقهروا، آسفا افسوس کون کیو، بدیر قهر و غصا او سخت افسوس کون کیو چې د قوم نیمه کافران سوی و. قال دی ویل بئس ما خلقتمونی، ډیر بد خلافت مو وکی زما من بعد ورست زما، زه چې ولاړم زما تر شا مې تاسو خلیفګان جوړ کړل، تاسو زما تر شا ډیر بد خلافت وکی. اعجلتم امر ربکم، اعجلتم آیتا سو تلوار وکرل امر ربکم، د امر د رب خپل، د خپل رب د امر وړاندې مو تلوار وکړل. تاسو داسې ویل چې موسی علیه السلام وزړل دي خدای ځینې ورک دي، راسي بل خدای پیدا کړو، تاسو داسې تلوار وکړل. نو داسې وکړل و القا او کښېښول الالواح تختې، د القا اصلا د غورځولو په معنا باندې دی. و القا وغورځولې موسی علیه السلام الالواح تختې وغورځولې. نو دلته دا سوال پیدا کیږي چې پر تختو باندې تورات لیکلی و د الله تعالی کلام، موسی علیه السلام څنګه د الله تعالی کلام غورځوي؟ نو تفسیر لیکلی دی وایي دلته دا خبره ځکه سوې ده چې دا خپل لاسونه یې د تختو څخه خالی کړل، د دې لپاره چې خلکو ته ثابته شي چې د موسی علیه السلام لاسونه خالص ول، او اوس حتماً د یو چا سره مقابله کوي، د یو چا څخه انتقام اخلي او یو چا ته سزا ورکوي. نو په دې وجه باندې و القا استکل موسی علیه السلام الالواح تختی، فداس الدول استکل چې خلق د خالی لاسونه فشکاره وویني. واخذ او نیول ای وکر براس اخیه، فسر دورور خپل سره، خپل دورور سر ای ونیوی، یجره چراک شاویه دغه دورور الیه و خپل ځانته، تر تر بهشتانه کلک وی وی ځانته را کش. او توی ویل چې ما ته پرې شوی د دې لپاره چې قوم ته نصیحت کوا نیک لاره ورته شه او دې ستاسو گمراهان سوي دي. قال وویل هارون علیه السلام ورته وویل، موسی علیه السلام ورور داسې ورته وویل ابن امه، ای زوی زما د مور، ای زما د مور زوی، یعنی ای زما وروره، ان بشک القوم قوم چو استضعفونی، زه یې ضعیف کړلم، کمزور یې کړلم، وقادو او نږدې و دوی یقتلوننی چې ما ووژني، فلا تشمت فاستم خوشاله کوه بی په ما سره الاداء دشمنان، دشمنان په ما مه خوشاله کوه، ولا تجعلني او تمام ملګری کوه مع القوم الظالمين، د ظالمان قومانو سره، هغه قوم چې ظالم دي د هغه سره ته ما ملګری مه ګرځوه، زه د دوی سره هم عقیده نه یم، د دوی مخالف یم، د دوی مقابله مې کړې ده، دومره مقابله مې وکړل چې اخر دوی زما د وژلو اقدام کاوه، نو ته ماته د دوی په سترګه مه ګوره، دوی جلا دي او زه جلا یم. موسی علیه السلام ته چې کله حقیقت معلوم شو او خپله اجتهادي غلطي ورته معلومه شوه، تو خپل فکر دا ورته ویلي وه چې هارون علیه السلام په دې کې بې پروايي کړې ده، نو زک ا د قهر او غصه دا هم د دین په جذبه و چې د الله تعالی دین ولی شاته سي په دې وجه باندې ورور ته هم قهر رالی خپل قوم ته هم قهر رالی کله چې حقیقت ورته معلوم شو نو بیا موسی علیه السلام دعا وکړل دوه څه دعا یې وکړل قال ویل رب اغفر لی رب ای رب ازما اغفر لی مغفرت وکې و ماته ولی اخي او زما ورور ته مغفرت وکې ماته مغفرت وکې که چیرې زما دا اجتهادي غلطي زه ورور ته په قهر شوم او همدا ډول یې الله زما ورور که چیرې څه سستي ځینې سوي په دعوت کې هغه ته مغفرت وکې وادخلنا او موږ داخل کې یا الله فی رحمتک په رحمت کې خپل وانت تچی ارحم الراحمین زیات رحمت کوونکی د رحمت کوونکی الله ته رحمت را باندې وکې ته زیات ښه رحمت کوونکی د رحمت کوونکی یې او یا الله په خپل رحمت کې مداخل کې څوک چې د الله تعالی په رحمت کې داخل شي هغه څخه نو بیا د دنیا او د آخرت دواړه مشکلات لرې کېږي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد